आज व्यू 360 में कम उम्र ड्राइवर्स क्यों और कब अपने और दूसरों के लिए खतरा बनते हैं, क्या टीनेजर ड्राइविंग को बंद करना ही इस खतरे को दूर कर सकता है, जानेंगे आज के शो में।
लोग वो लोग होते हैं जिनको कानून के बारे में पता नहीं होता कि रोड को कैसे इस्तेमाल करना है और अपने आप और दूसरों को हादसा से कैसे बचाना है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान के शहर लाहौर में जब गुज़िश्ता माह एक कम उम्र यंडरेज ड्राइवर की कार से एक ही खानदान के 6 अफराद गाड़ी तले कुचले गए तो एक बार फिर ये बहस शुरू हुई कि नौजवान ड्राइवर्स कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा कवानीन पर भी बहस होना शुरू हुई। दो दिन पहले इसी प्रोग्राम में कराची के मेयर मुर्तजा वहाब कह रहे थे कि हम कवानीन तो फौरी बना देते हैं बल्कि बहुत से मामलों में कवानीन पहले ही से मौजूद होते हैं लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हो पाता। तो क्या अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से नए कवानीन की ज़रूरत है या मौजूदा कवानीन के मौसर नफाज की? सिर्फ लाहौर में इस हादसे के बाद अगले 5 दिन में ट्रैफिक पुलिस ने 1632 अंडर एज ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। इससे शायद हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नौजवान ड्राइवर्स बगैर लाइसेंसेस के पाकिस्तान की सड़कों पर हैं। इस मसले से कैसे निपटा जा सकता है, क्या ऐसा मुमकिन भी है और क्या मुआशरे की भी कोई जिम्मेदारी है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के बच्चों का ड्राइविंग सीट संभालना गैर कानूनी है लेकिन हाल ही में लाहौर में होने वाले अफसोसनाक हादसे के बाद इसे रोकने के लिए मुल्क के कई शहरों में एक कैंपेन जारी है जिसमें पुलिस अंडर एज ड्राइवर्स को पकड़ रही है। इस कार्रवाई के बाद कई कम उम्र वालदैन जो हैं ड्राइवर्स के वालदैन जो हैं उनकी शिकायत है कि इससे उनकी परेशानियों में इजाफा हुआ है। आखिर हादसा के बावजूद ऐसे वालदैन अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल्स चलाने की इजाज़त क्यों देते हैं, जानते हैं समन खान की इस रिपोर्ट में।
में माजूर अफराद को लगने वाले मस्नूई अज़ाब पर रिपोर्ट बनाते हुए हमारी मुलाकात FSC फर्स्ट ईयर के एक ऐसे तालिबे इल्म से हुई जो मोटरसाइकिल हादसे में अपनी एक टांग गंवा चुके थे जो यकीनन जवानी की उम्र में दाखिल होते नौजवान के लिए सदमे के साथ साथ पछतावे का बाइस भी था।
इस तरह के बेशतर वाकयात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक साल 2022 में कम उम्र ड्राइवर्स 4200 हादसात का बाइस बने। 2023 में ये तादाद अब तक तकरीबन 3900 है। इन हादसात में ना सिर्फ इन कम उम्र राइडर्स को नुकसान पहुंचा, बल्कि सामने वाले को भी माली या जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। तमाम हकाइक के बावजूद लाहौर की सड़कों पर 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर्स की इतनी बड़ी तादाद नजर आती है कि ये इस शहर के कल्चर का हिस्सा महसूस होने लगा है। मोहम्मद सजाद का 16 साल बेटा तंजील एक साल से मोटर बाइक चला रहा है।
मेरे 4 बच्चे हैं। बेटा है जो मेरा 10th क्लास में है, इसे एक साल पहले इसके भाई ने इसे सिखाई और इसने सीखी। फिर इसको मैंने कहा कि छोटे छोटे घर के काम जैसे करीबी मार्केट है वहाँ से अपना सौदा सल्फ ले आओ, वहाँ तक देनी शुरू की। फिर मैंने देखा कि अब ये चला है, अब ये मेरा एक तरह का काम करने का एक सोर्स है। सबसे पहले गवर्नमेंट से ज़्यादा तो पेरेंट्स को फिक्र होगी ना अपने बच्चे की, लेकिन वो कुछ ऐसी रीजंस होती हैं कि बच्चे को जाने देता।
तंजील के मुताबिक उनकी बाइक का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल आने जाने, रोजमर्रा के सामान की खरीदारी और बहन भाइयों के पिक एंड ड्रॉप तक महदूद है। वो मोटरसाइकिल चलाते हुए मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स में कई बार जख्मी भी हो चुके हैं।
मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, कार वाले ने आके मैं हिट कर दिया था। इतना सवेर हुआ था कि मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया हुआ था, फिर मुझे हॉस्पिटल वगैरह ले गया। फिर उसके बाद मुझे 1 month बेड रेस्ट पे रहना पड़ा था उस एक्सीडेंट की वजह से। उसकी वजह से मैं बहुत लॉस भी हुआ था स्टडीज वगैरह का।
चंद हफ्ते पहले एक टीनेज ड्राइवर की तेज रफ्तार कार से होने वाले एक्सीडेंट में 6 अफराद की हलाकत के बाद लाहौर शहर में इन दिनों कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम जारी है। इस मुहिम का निशाना सिर्फ कार ड्राइवर्स नहीं बल्कि मोटरसाइकिल राइडर्स भी हैं और सिर्फ एक माह में 6500 से ज्यादा FIRs भी दर्ज हो चुकी हैं।
कानून ये है कि अगर आप अंडर एज ड्राइविंग करते हैं तो आपको सजा दी जा सकती है, कैद की सजा दी जा सकती है। अगर उस हादसे के नतीजे में कोई शख्स जानबाग हो जाता है तो उसमें 10 साल तक कैद और दीयत की सजा है। ये सजाएं पहले से मौजूद हैं। अंडर एज ड्राइविंग पे या विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग पे फोकस इसलिए नहीं था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा पुलिस की तवज्जो रहती थी, लेकिन अभी इशू हाईलाइट हुआ उसकी वजह से अब इस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है।
लेकिन मोहम्मद सजाद का शिकवा है कि पुलिस की पकड़ धकड़ सिर्फ मोटरसाइकिल सवार कम उम्र राइडर्स तक ही महदूद दिखाई देती है और यूं एफआईआर की सूरत में उनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है।
बाइक मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास बेचारी पिस्ती है, उसे ही पकड़ा जाता है। जो गाड़ी वाले हैं वो अप्रोच वाले हैं, या उन लोगों के बच्चे हैं जिन्हें नहीं पकड़ते। अगर कानून सबके लिए है तो फिर ये सिर्फ बाइक के बच्चों वालों को क्यों, क्यों गाड़ी वाले बच्चों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? उनका भी तो है ना कि उन्हें भी पकड़े।
34 सेक्टर्स हैं जो कि बड़ा इवनली डिवाइडेड हैं तमाम पूरे लाहौर में, और इवनली कार्रवाई हो रही है। अब इशू ये है कि मोटरसाइकिल लाहौर में 50 लाख हैं और गाड़ियाँ 16 लाख हैं, तो गाड़ी वाले वायलेशन रिलेटिवली कम है, उसका पॉपुलेशन नंबर कम है, तो परसेंटेज के हिसाब से एफआईआर कम होंगी। लेकिन ये तासर बिल्कुल गलत है कि बहुत से इलाकों में कार्रवाई नहीं की जा रही, वहाँ पर हमारी स्पेशल कैंपेन्स चल रही हैं।
लाहौर शहर की सड़कों पर मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की तादाद तकरीबन 73 लाख तक पहुंच चुकी है, जिन्हें चलाने वाले ड्राइवर्स किसी बाकायदा तरबियत के बगैर ही सड़कों पर हैं। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ऑफिस से घर जाते हुए मेरा अपना सामना कई ऐसी गाड़ियों से हुआ है जिनके ड्राइवर्स गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग से न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाले हुए थे। माहिरीन के मुताबिक इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए ट्रैफिक मुहिम के साथ साथ सस्ती और महफूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दस्तियाबी को बढ़ाना भी इंतहाई जरूरी है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
समन ने एक ऐसे नौजवान तालिब इल्म से भी बात की जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही पहली बार गाड़ी चलाने का तजुर्बा किया था। समन खान ने उनके वालिद से भी जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे का शौक पूरा करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ही उसके हाथ में गाड़ी की चाबी दे दी।
मेरा नाम निशान है और मेरी एज 18 से अबव है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। 15 की एज से स्टार्ट कर दी थी ड्राइव करना, बट मैंने कंटिन्यू जो ड्राइव स्टार्ट की है मैंने 17 की एज से स्टार्ट की है। मैं पहले ड्राइवर के साथ जाता था, बट मेरे जो बाकी के फेलोज थे वो अपनी कार्स पे आते थे, तो जब छुट्टी होती थी तो उसके बाद ऑफ टाइम के बाद हम लोगों ने बाहर आउटिंग पे जाना पड़ता था, तो उस टाइम ड्राइवर साथ होता था, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती थी, तो इसलिए भी एक बहुत ज़रूरी वजह थी कि गाड़ी में खुद जाऊँ मैं।
इसके साथ मैंने वादा किया था कि बेटा अगर आप अच्छे नंबरों से पास होते रहोगे इसी तरीके से तो मैं इंशाल्लाह आपको गाड़ी दे दूंगा, तो मैंने इस वजह से दी। फिर दूसरे नंबर पर ये जिस कॉलेज में जाता है उस कॉलेज का मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बच्चा हो कि जो गाड़ी के बगैर आता हो।
एक जुनून था कि अकेले गाड़ी पास हो, मैं कॉलेज जाऊं, कॉलेज से आऊं, पूरा टाइम अपने पास ही हो और कोई रोक टोक वाला ना हो। बट जो सही वाली गाड़ी दी है वो तब भी दी है जब लाइसेंस बना 18 की एज के बाद ही, उससे पहले गाड़ी नहीं थी अलाउ करते पेरेंट, बट फिर भी चलाने का एक जुनून था।
इसको मैंने गाड़ी चलाने के जितने तरीके हैं वो मैंने इसको बताए हैं कि बेटा ये है ब्रेक, ये है क्लच, और गाड़ी के पार्ट्स तक का इसको मैंने बताया। 15 साल का या 16 साल का था तब तक इसको हर चीज़ से आगाही मुकम्मल तौर पे मैं दे चुका था इसको। और दूसरा मैंने ये किया है कि मैंने गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा के दिया हुआ है इसको। ये कॉलेज जाता है और कॉलेज से सीधा वापस आता है, और जब ये जा रहा होता है तो मैं इसको नोट कर रहा होता हूँ कि ये कहीं ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा।
मेरे पास इससे पहले एक्चुअली में दूसरी गाड़ी थी तो मैंने उसको मॉडिफाई किया हुआ था, तो कुछ जगहों पर ट्रैफिक वाले जहाँ पे खड़े होते हैं वो लोग रोक लेते थे, वो लोग फिर तंग करते थे, टिंटेड ग्लास हैं, गाड़ी डाउन हुई है, गाड़ी पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लेकिन फिर उनका पता लग गया था कि यहाँ खड़े होते हैं, सिस्टम खड़े होते हैं, तो वो वाला रूट ही फिर मैंने चेंज कर लिया। लेकिन जब से बड़ी गाड़ी ली है तो बड़ी गाड़ी को वो लोग रोकते ही नहीं है।
अगर ये सिस्टम हमारा शुरू से डेवलप तरीके से जैसे यूरोप में है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कोई बच्चा या बड़ा वो गाड़ी नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता, अभी 7 का जो बच्चा है उसका क्लास फेलो जो है या मोहल्ले गली का जो बच्चा है अगर वो बाइक चलाएगा विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरा बेटा भी जिद करेगा, वो मुझे यही कहेगा कि पापा फलाना चला रहा है तो मुझे आप क्यों नहीं दे रहे हैं गाड़ी। अगर हमारा ये सिस्टम पहले से ही मजबूत होता तो मैं भी कभी अपने बेटे को गाड़ी ना लेके देता, ना उसको ड्राइव सीट पे बैठने देता।
अंडर एज ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम इस्लामाबाद में भी जारी है। पुलिस के मुताबिक इस मुहिम का मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में बेहतरी लाने के साथ साथ ट्रैफिक हादसात में कमी लाना भी है। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के नसरुल इस्लाम की रिपोर्ट।
आपको पता है कि अंडर एज जो बंदे हैं जिनका लाइसेंस नहीं बना वो बाइक नहीं चला सकते, और आप हेलमेट भी आपने नहीं पहना हुआ, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है।
वफाकी दार हुकूमत इस्लाम आबाद में कम उम्र ड्राइवर पुलिस के मुहिम का मरकज हैं जो इस वक्त जारी है।
आजकल हमारी जिम्मेदारियाँ कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि जहाँ पे हम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करवा रहे हैं وہاں پہ انڈر ایج لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قانون کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ روڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو حادثہ سے کیسے بچانا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف نہ صرف ہم چلان کرتے ہیں بلکہ ان کی گاڑیاں یا بائک تھانوں میں بند کر دیتے ہیں اور پھر ان کے والدین سے اسٹام جو ہے وہ لیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایسے انڈر ایج بچوں کو روڈ پہ نہ نکلنے دیں۔ اور یہی وہ انڈر ایج لوگ ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک معنی میں خلل آتا ہے اور حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔
یہ مہم گزشتہ ماہ لاہور میں ایک ہولناک ٹریفک حادثے کے بعد شروع کی گئی ہے جس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق گاڑی تیز چلانے والے کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ پاکستان میں قانونی طور پر ڈرائیونگ لائسنس ملنے کی عمر کم سے کم 18 برس ہے۔
اگر صرف اس سال کی ہم بات کریں تو آلموسٹ 6100 وائلیشنز جو ہیں انڈر ایج سے ریلیٹڈ ریکارڈ کی گئی اسلام آباد میں، جن میں جو انڈر ایج ڈرائیور تھے ان کو وائلیشن ٹکٹس بھی جاری کیے گئے، اس کے علاوہ ان کے خلاف سویئر کیسز میں ایف آئی آرز بھی درج کی گئیں۔ لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اب سیریسلی اس پہ کام جاری ہے، اور اس میں جو بھی انڈر ایج ڈرائیور ہے اس کی نہ صرف ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی بائک یا گاڑی جو بھی وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ان کو تھانے میں بھی امپاؤنڈ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے والدین جو ہیں ان کے خلاف بھی سویئر کیسز میں کاروائی کی جا رہی ہے۔
یہ چھوٹا بھائی ہے میرا، انڈر ایج ہے تو موٹر سائیکل لے کے جلدی میں نکل آئے، تو اس وجہ سے مجھے ٹریفک والا نے بلایا، تو یقین دانی دلا رہا ہوں میں کہ انشاءاللہ جب یہ 18 سال کا ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم اس کو گاڑی دیں گے، اس طرح ہم اس کو گاڑی نہیں دیں گے۔
محمد سرفراز ویر کے مطابق اسلام آباد ٹریفک پولیس ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے وقتاً فوقتاً کیمپینز چلاتی ہے، اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس کے باعث انڈر ایج ڈرائیونگ کی خلاف ورزیوں میں 40-50% کمی ہوئی ہے۔
کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آپ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے، آپ کی عمر کم ہے، آپ کو اس روڈ کا سینس نہیں ہے کہ میں نے کیسے روڈ پہ چلنا ہے اور کیسے دوسروں کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔
اسلام آباد پولیس کے مطابق شہر میں خود رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ لائسنس یافتہ ڈرائیورز کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے۔ پولیس کے مطابق ان کے اقدامات سے انڈر ایج ڈرائیورز کی تعداد میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف یہ مہم بغیر کسی تعطل کے جاری رہے گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں کیا یہ مسئلہ دوسرے ممالک سے زیادہ ہے، اور باقی دنیا انڈر ایج ڈرائیونگ سے کیسے نمٹ رہی ہے؟ پاکستان میں کیا مکمل اور کافی قوانین ہیں اس سلسلے میں؟ اس پر بات کرتے ہیں موٹر ویز اور ہائی ویز کے سابق انسپکٹر جنرل سید کلیم امام ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ کلیم، کتنا بڑا مسئلہ ہے انڈر ایج ڈرائیونگ پاکستان میں؟ ہر بار کسی ایسے حادثے کے بعد اس موضوع پہ بات ہوتی ہے، لیکن کچھ دن کے بعد یہ معاملہ پھر سے دب جاتا ہے۔
بالکل جی، انڈر ایج ڈرائیونگ جو ہے ایک چیلنج ہے، اور نہ صرف انڈر ایج ڈرائیونگ ایک چیلنج ہے بلکہ اور بھی جو روڈ سیفٹی کے حوالے سے بہت سارے جو خلاف ورزی ہو رہی ہیں وہ سارے چیلنجز ہیں، اور لیکن یہ صرف نی جرک ریئیکشن سیزنل کمپین چلا کے یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ پورے سال اگر ہم یہ کرتے رہیں تو ایک بہت اچھا میسج جائے گا، انسٹیڈ آف لکنگ فار سیویریٹی وی شوڈ لک فار دا سرٹینٹی ان لا، اور وہ جو ہم نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ کہ تقریباً ساری جگہ یہ سچویشن ہے کہ ٹریفک کا عملہ بہت کم ہے، زیادہ تر سارا فوکس جو آپریشنل ڈیوٹی بھی ہوتا ہے، ایون انویسٹیگیشن میں لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ انڈر ایج ڈرائیونگ، بالکل جی، یہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں اگر آپ دیکھیں کہ انڈر ایج ڈرائیونگ کیوں ہو رہی ہے۔ ایک تو کلچر ایسا ہو گیا ہے، امپیونٹی ہے، لا کو لوگ مانتے نہیں ہیں، دیکھا دیکھی سارے کام کر رہے ہیں، اور لا انفورسمنٹ بھی جو ہے وہ بڑی سلیکٹیو انداز میں ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بہت سی وجوہات ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں آپ کریٹ کر رہے، بچوں کو اسکول میں نہیں بتا رہے، تعلیمی اداروں میں نہیں آپ بہت سی جگہ کریکولم انٹروڈیوس کر رہے کہ دس از رانگ اینڈ دس کین کاسٹ یو لائف۔ کتنے مزے سے پیرنٹس کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ چھوٹے موٹے میرے کام کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ کتنے سیویئر اس کا ریئیکشن آتا ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو۔ موٹر سائیکل پہ جو بیٹھتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، تو جب بھی آپ تیز رفتاری سے جب بھی موٹر سائیکل روکیں گے آپ گریں گے، نہ آگے والا ہیلمٹ پہن رہا ہے نہ پیچھے والا ہیلمٹ پہن رہا ہے۔ اٹس ڈیفینیٹلی اے ویری بگ چیلنج، اینڈ اٹس ٹائم کہ ہم سیزنل کمپین کے بجائے اس کو اوور آل اس کو دیکھیں، روٹ کاز پہ جائیں، ان روٹ کازز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ وے فارورڈ۔
تو بغیر لائسنس نوجوان ڈرائیورز جو ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہر بائکر جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سڑک پہ موجود دوسرے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کتنا خطرہ ہے یہ؟
آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، جس میں آپ سمجھیں کہ 72 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ گاڑیاں ہیں اور تقریباً باقی موٹر سائیکلز ہیں. 3 کروڑ گاڑیاں اس وقت سڑک پہ چل رہی ہیں اور آپ ڈرائیونگ لائسنس ڈپازیٹری دیکھیں تو مشکل سے 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 2 نہیں تو 1.5 کروڑ آدمی بغیر لائسنس کے تو گاڑی چلا ہی رہے. اور اسی لیے ہم جب موٹر وے میں تھے اور ابھی کوئٹہ نے بھی یہ کام شروع کیا ہے کہ 24 آورز سروس ایک انٹروڈیوس کی ہے ٹو ایشو ڈرائیونگ لائسنس ٹو پیپل ہو کین ایکچولی ڈرائیو. اس میں یہ کہ آپ معیار وہی رکھیں، اسٹینڈرڈس رکھیں، یونیفارمیٹی رکھیں، انشور کریں کہ بس یہ کہ جو گاڑی چلانا جانتا ہو اس کو سارے ٹیسٹ سے لے کے آپ اس کو لائسنس تو دیں نا، اس کو ایمبٹ میں تو لے کے آئیں. کتنی حیران کن بات ہے کہ 3 کروڑ ویکلس چل رہے ہیں اور صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس جو ہے لائسنس.
تو کیا موجودہ قوانین جو ہیں وہ کافی ہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے؟ قوانین کا فقدان ہے یا نفاذ کے مسائل ہیں؟
نفاذ کے مسائل زیادہ ہیں، قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں کبھی سیویریٹی پہ نہ جائیں. یہ جو سلسلہ ہے کہ بے شک ایکسیڈنٹس بچوں نے کیا ہے، جوینائل جسٹس سسٹم ہے، آپ نے بچوں کو انشور کرنا ہے کہ آگے انہوں نے سوسائٹی میں جا کے یا معاشرے میں رہنا ہے. آپ ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کر سکتے اور نہ آپ کو کرنی چاہیے. آپ اس کو بے شک جرمانہ کریں، لیکن اگر اس نے میجر کوئی آفینس کیا یس اگین آپ اس کو ہینڈ کف نہیں کر سکتے، آپ اس کو کریکشنز میں بھیجیں گے. یو آر ٹرائنگ ٹو انشور کہ یہ کوئی ہیبیچوئل کرمنل نہ بنے یا وائلیٹر نہ بنے. تو اس میں لاز میں وہ پروویژنز سارے موجود ہیں. لا اگر آپ سرٹنٹی کے ساتھ انفورس کریں تو آئی ایم شیور دیٹس گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس.
تو انفورسمنٹ کا ایشو ہے. تو بہت سے کم عمر بچے جو ہیں وہ خاص طور پر موٹر سائیکل چلانے کے پیچھے جو ہے ان کے گھر کی جو معاشی ضرورت ہے وہ بھی کہیں پائی جاتی ہے. تو پھر پبلک ٹرانسپورٹ کا ناقص نظام بھی ایک بڑی وجہ ہے. کیا انڈر ایج ڈرائیونگ کو ختم کرنا آپ سمجھتے ہیں حل ہے یا اس کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں یا تو آپ لا میں تبدیلی لائیں، اور جب تک لا ایگزسٹ کرتا ہے کہ 18 سال سے کم لوگ جو ہیں وہ گاڑی نہیں چلا سکتے تو نہیں چلا سکتے. اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسکول میں اویئرنیس پیدا کریں، کمیونٹی پولیسنگ کریں آپ، اور جو ایلڈرز ہیں ان کو شامل کریں اور انشور کریں اور ان کو بتائیں یہ کام نہ ہو. پیرنٹس کو آپ نے سمجھانا ہے کہ بھائی آپ نے ان کو گاڑی موٹر سائیکل نہیں لے کے دینی. یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ جی کیونکہ ساتھ والے نے دی ہوئی ہے یا بڑا آدمی گاڑی میں چلا رہا ہے اور لہٰذا میں نے گاڑی لے کے دے دی. گاڑی جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے گاڑی چلانے کی تو ہی از ناٹ لائسنس ٹو ڈرائیو. تو کسی صورت میں بھی آپ نے یہ ہونے نہیں دینا. لیکن آپ نے وہ سارے روٹ کازز ایڈریس کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے پیرنٹس یہ کام کر رہے ہیں اپنے لائیولی ہوڈ کے. اب تو وہ فوڈ بوائے، فوڈ پینڈا اور بائکی کا سسٹم ایک آ گیا ہے نیا کہ پیرنٹس اپنے نام پہ گاڑی رجسٹر کرا کے بچوں کو دے دیتے ہیں. دیٹس اگین اے ڈینجرس ٹرینڈ. لیکن یہ پورے سال چلنا چاہیے.
کچھ فیو مومنٹس ٹو گو، تو اس طرح کے حادثات میں قانونی طور پر کیا والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں والدین کو قانونی طور پہ آپ تو نہیں ٹھہرا سکتے ان کو ذمہ دار. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے قانون لاگو کرنا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس کا ڈیو پروسیس شو کریں، ٹرانسپیرنسی شو کریں تاکہ سارے لوگ مل کے اس کلپریٹ یا وائلیٹرز کو کنڈیم کریں. اگر کام ایک نے کیا ہے اور آپ دوسروں کو سزا دیں گے تو لا ول ناٹ کیری اے ویری گڈ میسج. یس یو کین گو فار سم سیکیورٹی بانڈ اینڈ یو کین انشور ٹو دی ایلڈرز، لیکن اگر انڈر ایج بچے نے کوئی کیا ہے تو جوینائل سسٹم کے تحت اس ٹرائل ہونا چاہیے. اگر ایف آئی آر درج بھی ہوتی ہے تو اس کے بیل ہونی چاہیے، اس کو ہمیں کریکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے.
بہت بہت شکریہ سید کلیم امام، آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کس طرح سے ٹین ایجرز جو ہیں ان کو ڈرائیونگ کے لیے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، یہ کون سی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں. ٹین ایجرز اور کم عمر افراد کی ڈرائیونگ کو غیر محفوظ سمجھنے کی ایک وجہ تو نا تجربہ کاری سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کئی دوسرے رسک فیکٹرز بھی ہیں جو اس عمر کے افراد کی ڈرائیونگ کے خطرے کو بڑھاتے ہیں. وہ رسک فیکٹرز کیا ہیں اور کیا ان پر توجہ دے کر انڈر ایج ڈرائیونگ کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر آمینہ معظم سے جو اس وقت لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر آمینہ جو ہیں وہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے سائیکالوجی کے شعبے کی چیئرپرسن ہیں. ڈاکٹر آمینہ، کیا نابالغ بچے جسمانی اور ذہنی طور پر ڈرائیونگ کے لیے جو مہارت چاہیے ہوتی ہے ان کے پاس، اسے سیکھنے اور فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ؟
جو کم عمر بچے ہیں ان میں یقینی طور پر بہت سارے ایسے رسک فیکٹرز پائے جاتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ کے لیے جو ہے اس سوٹیبل نہیں ہیں. اسی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جو ایک ایج لیمٹ ہے وہ مقرر کی گئی ہے کہ وہ 18 ہے. دنیا کی بہت سی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر ایج لمٹ جو ہے وہ 16 یا 17 بھی رکھی گئی ہے. پاکستان میں آلدو ایج 18 ہے لیکن اس وقت 13, 14, 15, 16 سال کے بچے ہمیں عام جو ہے وہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ سچویشن چونکہ کافی گمبھیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے جب سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے SDG 3 کے انڈر, ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے انڈر ایک کلاس جو ہے اس کے انڈر بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے وچ از روڈ سیفٹی اینڈ ایکسیڈنٹس. تو اس کی وجہ سے میں مجھے خوشی بھی ہے کہ اس کے اوپر آگاہی پیدا ہو رہی ہے اور شعور آ رہا ہے, لوگ اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیں تو یہ بات ڈیفینیٹلی سمجھ میں آتی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے ایموشنل بیہیویئر ریاکشن کی وجہ سے جو ان کا ایک اوور آل پروسیسنگ آف ریاکشن ٹائم ہوتا ہے, ان کی جو ڈیسیجن میکنگ کی ابیلٹیز ہوتی ہیں وہ اتنی میچور نہیں ہوئی ہوتی, اسی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ کم عمری میں گاڑی نہیں چلا سکتے.
ڈاکٹر امینہ, اسی سے میرے لنک جو ہے اکثر ہم لاپرواہی یا اوور اسپیڈنگ اور خطرناک ڈرائیونگ کو ٹین ایج ڈرائیورس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. ٹین ایجرز میں قدرتی طور پہ آپ جو بتا رہی ہیں اس طرح کے بیہیویئرز اور کون سے ایسے رویے ہیں جو ان کی ڈرائیونگ کو دوسرے ڈرائیور سے زیادہ غیر محفوظ بنا سکتے ہیں؟
کچھ جو بہت پرومیننٹ سی باتیں ہیں جو ہم نے ڈفرینٹ ریسرچز میں آئیڈینٹیفائی کی, اسپیشلی 2019 میں ایک میگا پروجیکٹ تھا جس پر میں کام کری تھی مگیل یونیورسٹی کینیڈا میں, میں نے اور ڈاکٹر ایڈا سناکور نے کچھ چیزیں کنکلوڈ کی, جس میں ایک بات تو یہ کہ جب ٹین ایجرز ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ ڈسٹینس جو ہے بٹوین دا ٹو وہیکلس وہ بہت کم رکھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جو کہ ایکسیڈنٹ کو کاز کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جو کہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہماری ریسرچ میں وہ یہ تھی کہ جو کم عمر بچے ہیں جب وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بار بار ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, وہ ای میلز چیک کرتے ہیں یا ان کا اپنا جو ہے وہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز وہ کچھ ویڈیو لائیو کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنی اسی طرح کی سوشل میڈیا بیسڈ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈرائیو کرتے ہوئے لیٹس سے اگر وہ 60-65 کلو میٹر پر آور کی اسپیڈ سے ڈرائیو کر رہے ہیں اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر اپنی اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اس ایک سیکنڈ میں 100 فیٹ ان کی گاڑی یا ان کا وہیکل آگے چلا گیا ہوتا ہے.
اور کیا ان رسک فیکٹرز پہ توجہ دے کے سڑکوں کو زیادہ محفوظ بنایا جا سکتا ہے یا اس کا حل بس پابندی لگا دینا ہے پھر؟
نہیں, میرا خیال ہے اس کے دو تین سلوشنز ہیں. پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنی ڈرائیونگ کی جو ایج لمٹ ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اسے ہمیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف لانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے یہ لرنر ڈرائیورز ہیں وہ ہمیں جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کافی جو ہے موبائل وینز اور جگہ جگہ پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ اور لوگوں کے لیے فیسلٹی بہت زیادہ دو اسٹیپ پر آ رہی ہے, یہ بڑی انکریجنگ چیز ہے. اس سے بھی کافی بہتری آئے گی کہ لوگوں میں ایک یہ سمجھ پیدا ہوگی کہ ہمیں لائسنس لے کر ہمیں اپنا ٹیسٹ لے کر جو ہے وہ اپنا وہیکل ڈرائیو کرنا ہے. سڑکیں میں نہیں بلیو کرتی کہ بڑا کرنا اس کا حل ہے کیونکہ میں نے بہت ٹائم یو کے میں اسپینڈ کیا اور میں نے دیکھا وہاں بہت چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں اور وہاں پر لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو اسپیس دیں. ایک جو ہے وہ ان کا کلچر ہے کہ وہ بہت پیشنس سے ڈرائیو کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر یہ پالیسی لے کر آنی چاہیے کہ ہم بچوں کو ان کے آفٹر پرائمری ان کے سلیبس میں تھوڑا سا کچھ روڈ سیفٹی اینڈ ایکسیڈنٹس کے حوالے سے کچھ ٹاپکس انکلوڈ کریں اور ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سچویشن میں بہتری آ سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امنا, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور اس حوالے سے کہ اوور آل سائیکولوجیکل بیہیویئرز کیا ہو سکتے ہیں انڈر ایج ڈرائیورز کے, اس پہ ہم بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو څه پلی پخته پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل خپل ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو څه پلی پخته پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کی په ټولنه کې د افغان میرمنو د ونډې کمیدل. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په خپل تازه رپورت کې وایي چې د 2023 کال د جنوري څخه د روان کال تر نومبر پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% ته راټیټه شوې. د ایران په وړاندې د کانګرس د لاک لک دریځ غوښتنه دا په داسې حال کې ده چې ټول منځني ختیځ ته د اسرائیل او حماس د جګړې د پراخېدو ګواښ تر سترګو کیږي. او په خوست کې د ښځو یوازینی مارکیټ پلورونکي او پیرودونکي میرمنې خوښي دي، خو د برېښنا او پانګې له نشتون څخه سر ټکوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د لنډې دروښتم نیټه او د 2023 کال د دسمبر 14مه. زه خایسته سعادت لامیمه د خبرونې قدرمنې میلمنې د مرسل مجلې په خوانی مسول مدیرې امنه مایار سره په افغانستان کې د نننه په ژورنالستانو بیلابل فشارونه او ستونزې چېړو. زموږ همکار وحید فیضی د افغانو میرمنو د وضعیت په تړاو د یوناما د وروستي رپورت مهم ټکي راسپړي، او د کانګرس د ماڼۍ له مخې سمیع الله جلالزی د امریکا استازو په جرګې کې د ولسمشر بایدن د استیزاد څرنګوالي جزئیات شریکوي. د تاسو نه پامننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم سره ملووسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل تازه رپورت کې لیکلي چې لزده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. یوناما وایي چې د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% څخه 90% او په ټولنه کې ونډه له 10% څخه 15% ته راټیټه شوې. بلخوا ملګرو ملتونو له پاکستان نه افغانستان ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په تړاو هم اندېښنه ښودلې ده. د خبر نور تفصیل د خپل همکار وحید فیضی ناخلم چې په استودیو کې را سره مل دی. فیضی صاحب، ستړي مشي. په افغانستان کې د میرمنو او د کډوالو د وضعیت په تړاو دغه د ملګرو ملتونو تازه رپورت څه وایي؟ نور جزئیات یې څه دي؟
ډیره زیاته مننه خایسته جانې. د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د ویګړ سروې موندنې ښیي چې زده کړو او کار ته د افغان میرمنو او نجونو لاسرسی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو سنځو او ګواښونو د حل لپاره یو اساسي اړتیا ده. دغه سروې چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 422 ښځو سره په حضوري او ټلیفوني خبرو کې تر سره شوې ده. البته د 2023 کال اگست، سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې ترتیب شوې ده، پکې د شپږم ټولګي څخه پورته خونځو کې د نجونو په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه افغان میرمنو د ملګرو ملتونو سره خپلې تجربې، لومړیتوبونه او سپارښتنې شریکې کړې دي. په سروې کې 80% ښځو چې ورسره مرکه شوې ده ویلي چې پر ښځو باندې د طالبانو محدودیتونه د وخت په تیریدو سره سخت شوي دي. په داسې حال کې چې بیا 20% نور ویلي چې داسې احساس کوي چې محدودیتونه پلي کول ورباندې سخت شوي دي. البته بلخوا د ناروې د کډوالو شورا په ګډون نه نړیوالو ادارو په ګډې اعلامې کې ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې لږ تر لږه 15,000 کډوال له پاکستان افغانستان ته راغلي دي. د ادارو خبرداري ورکړه چې کډوال په سخت وضعیت کې دي، د خوړو او سرپناه په ګډون بیړنۍ مرستې اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په تازه راپور کې د نجونو او میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. وایي چې په کم عمر کې د نجونو ودول، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه منع کولو منفي پایلې درلودې.
خب یکی از دلایل اساسی از اینکه روز به روز حضور خانما در شمال افغانستان کاهش پیدا میکنه سرکوب وحشیانه گروه توریستی طالب هست. شما همه تان شاهد هستین، ابتدایی که طالب آمد چقدر زنان در داخل افغانستان به خیابان‌ها رفتن و در داخل مکان‌های مختلف دست به اعتراض زدن، اما هر روز که طالب به خانه هر زن حمله کرد، در زندان‌ها شکنجه‌های وحشتناک دخترها با خانواده‌هایشان سپری کردند.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي طالبان د خپل سیاستونو د بدلول لپاره کول شي په خپل پریکړه وکړي. خاغلی بنټ امریکا اکثره په مرکه کې ویل د افغانستان په تړاو نړیوال ګډي اندېښنې لري او کولای شي د میرمنو په اړه د طالبان د سیاستونو د بدلول لپاره پرې فشار راوړي.
طالبان په خپل کولای شي د خپل سیاستونو د بدلولو لپاره پریکړه وکړي. موږ څه وغوښتل چې په دې اړه پریکړه وکړي، ځکه د طالبانو ډیری اوسنی سیاستونه د بشري حقوقو او قوانینو څخه سرغړونه ده، نو دا هغوی پورې اړه لري چې خپل موقف بدل کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د ادارې په مشرۍ په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د بشري مرستو عملیاتي ګروپ له پاکستان څخه په جبري ډول د سندونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په تازه راپور کې ویلي چې د ژم پر اسیدو سره په سرحدي سیمو کې د سرپناه امکاناتو د کمښت له کبله د ستریدونکو کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي پاکستان څخه د ستنه شویو 80% ښځې، 80% ماشومان او 10% هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړي ده.
کوم چې دوی افغانان له پاکستانه په زور باسي، دا غیر انساني کار دی، د بشري حقوقو په خلاف کار دی. ملل متحد، یونیسیار او نورې نړیوالې ادارې دوی نه غوښتنه وکړه چې دا کار مکوي، خصوصا په افغانستان کې خلک له بحران سره مخامخ دي، خلک له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې څومره مشکلات دي، په دې وخت کې پاکستان نه و په کار چې په زور دومره ډېر خلک وباسي. پخوانه افغانان چې ایران او پاکستان نه راغلي، حکومت مهاجرین چې راغلي بې ځای شوي، هغه اوس هم بې ځای شوي کمپو کې اوسېږي.
در روان کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د هغو افغان کډوالو په ایستلو لاس پورې کړی چې په وینای د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستاني چارواکي وایي دا کار د خپل هیواد د امنیت لپاره کوي. وحید فیضی، د امریکا غاک.
بل پلو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو د پخوا په پرتله په خبریالانو او د رسنیو په فعالینو باندې هم فشارونه زیات کړي دي او په بیلابیلو پلمو یې نیولي چې دا کار د اندېښنې وړ دی. د معلوماتو په برخه کې د محدودیتونو د رامنځته کولو پر ستونزو باندې خبرونې قدرمنې میلمنې د مرسل د مجلې پخوانی مدیر مسؤل امنه مایار نظر تاسو سره شریکاندو چې د سکایپ له لارې موږ سره ده. اغلې مایار، ډېره زیاته مننه کوم د زړه له کومې ستړي مشي. وروستی ژورنالیست په دایکندی کې د نسیم د خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي د واکمن نظام په ضد پروپاګاندا او بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال بند محکوم شوی دی. ستاسو ارزونه څه ده؟ ځکه موږ چې اورو پر اکثرو باندې تور همداوي، یا دا چې جاسوس نومول کیږي او یا وایي چې موږ په خلاف پروپاګاند کوي.
مننه آشنا خوري، لمړی ستاسو قدرمنو لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا یو سرګن حقیقت دی چې رسنۍ د وی ټولنې سترګې او غوږونه دي، او رسنۍ د وی ټولنې د واقعیتونو د بیان هنداره ده. نو که رسنۍ نه وي، طبعاً چې ټولنه به د هغه څنګه یا په ټولنه کې چې هغه څه جریان لري، په دولتونو کې، په حکومتونو کې، هغه داغونه به خلک محروم پاتې وي. دا د تاسف خبره ده چې خبریالان د ښځو تر څنګ په عموم کې خبریالان هم نارینه او زیاتره ښځینه پرې محدودیتونه لګول شوي دي، او دا تورونه چې د بهرنیانو جاسوسان دي یا جاسوسی کوي. وګورئ، یو خبریال خبریال یعنی څه؟ رسنۍ یعنی څه؟ د ارتباطاتو یا اړیکو مهم په اصطلاح هغه مرکز د یوه رسنۍ بللی شو، او خبریال یا استازی بللی شو. یو خبریال اړتیا لري چې له بهرنیو هیوادونو سره، د بهرنیو رسنیو سره، د بهرنیو د خبر د تر لاسه کولو او د راپور د تر لاسه کولو
په خاطر اغلی مایار د خبر د تر لاسه کولو اړیکه خو د پوی وړ خبره ده، خو د دې ترڅنګ دوی د تمویل په برخه کې ځینې نور هیوادونه چې فعالیتونه کوي دا یو اندېښنه ګڼل کېدای شي. خو په افغانستان کې د خبریالانو د خپل سری نیونو ته چراشو د دې کچه زیاته شوې ده. دوی طالبان ولې ستاسو په نظر د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون لخوا دا مسلې اول نه سیړي نه حل کوي چې جرم ثابت شي، او بیا دغه نه وروسته دغه جرم چې په اثبات ورسیږي بیا د ژورنالستان په زندانونو کې واچوي؟
طبعا د اطلاعات و فرهنګ وزارت په چوکاټ کې یو کمیټه یا یو برخه د شکایتونو کمیټه په نوم ده، چې په خوا هم کله به چې خبریال تخلف کوو د هغې له طریقه د خبریال هغه فیصله ناویلي یا کوم خلاف عمل به چې ترسره کوو هغه به څېړل کېده، وروسته به بیا فیصله پدې کېده. خو زه فکر کوم دا ټول راګرځي دې ته چې پر رسنیو د محدودیتونو له وجې د رسنیو د ستنې د خبرولو له وجې هغه د ورکې او د څنګه چې باید ټولنې واقعیتونه بیان کړي دوی دې ته نه پرېښودل کېږي چې دا واقعیتونه بیان کړي او د نړیوالو او هیوادوالو غوږ ته ورسوي.
بله، ستاسو د همدې خبرې په تړاو دغه مشکل هم شته. په رښتیا موږ هم زیات رپورټونه ترلاسه کړي دي چې طالبان د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، خو بیا ادعا هم لري چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تجمن دي. د حل لار ستاسو په نظر څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان باید من وګڼي ژوند وبولي چې د رسنیو د ارزونو په چوکاټ کې د خبریالانو هغه تخلف چې دوی کوي هغه بررسی کړي او بیا وروسته دوی فیصله وکړي، او کوم حق چې د هیواد او د هیواد خبریالانو دی چې هغه د بیان ازادي ده هغې ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو مخنیوی ونه کړي او د ټولنې دا حق وګڼي او خبریالانو رسنیو ته کوم بیان ازادي کې ده هغه چې ملي ګټو ته هم دا پرځتونی وکړي. خو نن سبا د خبریالانو د فعالیتونو چوکاټ یا د فعالیتونو ډګر لا پسې تنګیږي او دې ته نه پرېښودل کېږي چې د ټولنې د واقعیتونو بیان
وکړي. د نړیوالو اندېښنې هم همدا دي. د ښځینه خبریالانو په درول شوی فعالیت ته چې وکتل شي، تاسو ته دوی خبرې کوي، دوی سره په تماس کې یاست، څومره په څه تعداد په بند کې دي او ستونزې څه دي؟
طبعا لکه څنګه چې د زده کړو په برخه کې د ښځو په حق باندې سترګې پټې شوې دي او د دوی شرعي او مدني حق ترې نه اخیستل شوی دی چې هغه زده کړې دي، همداشان د هم ښځینه خبریالانې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. تاسو په جریان کې یاست چې یو کال مخکې کومې محدودې خبریالانې چې په غږیزو او تصویري رسنیو کې وي هغوی د ماسک په لګولو په دې مجبور وي چې فعالیت وکړي. خو یو زیات شمېر نن سبا په کورونو دي او زیاتر فعالیتونه یې محدود شوي دي او خبریالان نشي کولای چې په رسنیو کې راڅرګند شي او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په رادیو کې، په تلویزیونونو کې، چاپي رسنیو ټولې په ټاپه درېدلې دي.
خو څه باید وشي؟ تاسو د یوې مجلې د پخوانی مدیر مسؤول په توګه خپل مسؤلیت چې د هیواد نه بهر ژوند کوي څه بولئ؟
دلته کوم موږ چې کوم فعالیتونه لرو یا موږ چې کوم غږ اوچت کړی دی هغه د مدني ټولنو د غړو سره په همغږۍ د خبریالانو د ځینو خویندو سره په تماس کې نیولو سره په دې هڅه کې یو چې د بین المللي ټولنو له لارې د هغو غونډو او ناستو له لارې طالبان دې ته وهڅوو چې د ښځو دا حقونه چې د تعلیم او زده کړې حق دی، په رسنیو کې د فعالیتونو حق دی، دوی ته بیرته ورکړل شي. خو زه متاسفه یم چې دا غږونه تر ډیره پورې یا نه رسول کیږي او یا هم دوی ته فکر کوم چې اوس دغه بهرني هیوادونه کوم چې د په مسایلو کې زیداخل دي هغوی هم زیاته توجه یا او په یو ډول نه یو ډول د سپټکو اونکي نه دا استعمال او تر دې راپوري د دوی د حقونو په تر لاسه کولو کې فشارونه
بلې توجه کم شوې ډیره زیاته مننه کوم کور ودان د مرسل د مجلې په خوانی مدیر مسولې اغلې امنه مایار بریالي اوسه ډیره زیاته مننه د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د بارنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو څخه د بندي امریکایي اتباعو خلاصون د واشنگتن لومړی توپ دی. دغه وزارت ویان ماثیو میلر د چهارشنبه په ورځ ویل چې له طالبانو سره د هغو امریکایانو په آزادېدو خبرې کړي چې د یاد ډلې سره بندیان دي. بلینکن سمودې مخکې امریکایي قانون جوړونکو ته ویل چې طالبانو یو شمېر امریکایي اتباع بندیان کړي دي خو دقیقه شمېره یې ورنه کړه. امریکایي رسنۍ سی بی ایس په خپل یو رپورټ د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې هم اخستل شوی نه دی ویل دي چې له طالبانو سره د راین کوربت په نوم شپږ امریکایان نور هم بندیان دي چې ځینې په وروستیو میاشتو کې نیول شوي دي.
موږ په بهر کې د امریکایي اتباعو د خوندیتوب او امنیت څخه بل مهم لومړیتوب نه لرو، نه یوازې په دې غونډه بلکې په تیرو غونډو کې هم موږ په افغانستان کې د نیول شویو امریکایانو د آزادېدو په اړه دوامدار فشار اچولی. خاص استازي وست روانه اونۍ د طالبانو له یوه استازي سره کتلي او د رایان کوربت او نورو امریکایانو د آزادېدو غوښتنه کړې. دا هغه څه دي چې موږ هیڅ وخت تمرکز ورڅخه نه لرې کوو او لکه څنګه چې ما وویل د بهرنی چار وزیر په دې وزارت کې څو کسان او حکومت په دې کار کوي.
او په امریکا کې د نن سیاسي لانجو ته چراشو د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو مجلس ولسمشر جو بایدن د استیزا په اړه د رسمي تحقیقاتو د پیل په هدف مثبته رایه ورکړه. د اقدام په تجارتي قراردادونو کې د ولسمشر بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن د ښکېلتیا په اړه په تحقیقاتو کې یو مهم ګام شمیرل کیږي. د خبر نو جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم چې د کانګرس تمانی لمخې موږ سره مل دی. جلال سب ستړي مشه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ په دې اړه نور نوي خبرونه څه دي؟
خستګانی د امریکا د کانګرس د استازو مجلس چې اکثریت غړي جمهور غختون کې دي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه راګيري وکړه چې آیا د ولسمشر بایدن د استیزا لپاره رسمي تحقیقات پیل شي کنه، چې په پایله کې د 221 موافق او 212 مخالف رايو سره له دې اقدام څخه ملاتړ وشو. جمهور غختون کې د هانټر بایدن په تجارتي قراردادونو کې د ولسمشر بایدن د خلتیا په اړه د چهارشنبه رایګیری خورا مهمه بولی او وایي چې دا د غوي په میاشتنیو تحقیقاتو کې چې څو میاشتې مخکې پیل شوی یو مهم ګام شمیرل کیږي. خاله دې رایګیری وروسته به اوس جمهور غختون کې ډیر صلاحیت ته واک ولري چې د ډیرو اسناد او شواهد غوښتنه وکړي. د استازو د مجلس د نظارت د کمیټې مشر جیمز کومر وویل چې سپینمړی په دې اړه له دوی سره همکاري نه کوي، اما سپینمړی وایي چې دوی له جمهور غوښتونکو سره همکاري کړې ده. د سپینمړی ویان دی وویل چې دوی نه یوازې څه باندې 3000 پاڼې اسناد جمهور غوښتونکو ته ورکړي، بلکې هغوی د څلوي د شاهدانو سره د څلوي ساعتونو لپاره خبري هم کړې دي. د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن پرون د چهارشنبه په ورځ د تړل ورونو ترشا د استازو په مجلس سکي په وی غونډه کې لګډون څخه ډډه وکړه. د وویل چې غواړي په علني غونډه کې برخه واخی او څرګندونه وکړي. هانټر بایدن زیاته کړ چې د هیڅ وخت په خپل کارونه کې د پلار د سیاسي اړیکو یا ارتباطاتو څخه ګټه نه ده پورته کړې. کله د امریکا د دې داخلي جنجالونو ترڅنګ د امریکا کانګرس د سه‌شنبه په ورځ په یو بل اقدام کې په ایران باندې د فشارونو د زیاتیدو غوښتنه وکړه. د کانګرس یو شمېر غړو وویل چې باید د ایران په حکومت سخت بندیزونه ولګيږي. په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیلو ترمن جګړه پراخه شوې ده، د پتیرو کابو دوو میاشتو کې د امریکا پر نظامی مراکز او نظامی تاسیساتو باندې بریدونه شوې دي او امریکا اوس په همدې اړه اندېښمنه ده او د کانګرس غړي غواړي چې په همدې هدف په هغو کسانو چې د ایران لملاتړ څخه برخمن دي ویل کېږي چې په امریکایي تاسیساتو بریدونه کړي فشارونه زیات شي.
په سره سمندرګي کې پر امریکا د ایران لملاتړ څخه د برخمن هوسی اروپا کو تربرید څورزی ورسته د ایران د بهرنی چارو وزیر د سه شنبه په ورځ په غزه کې د امریکا د پالیسۍ لامل واشنگتن ته خبرداري ورکړ.
د نه کنټرول او نه وړاندنې وړ چاودنه کېدای شي هر وخت وشي. دا هغه څه دي چې امریکایانو تر نن ورځې پورې ورته پام نه دی کړی او که ژر پام ورته ونه کړي عواقب به یې پر امریکا سخت تاثیرات ولري.
په کانګرس کې جمهور غوښتونکي قانون جوړونکي وایي د بایدن د حکومت پالیسۍ د دې لامل شوي چې ایران زور زیاتی وکړي.
ایران دا جرأت پیدا کړی چې له یمن څخه نیولی تر غزه او په ټول منځنی ختیځ کې د خپلو ګټو لپاره خپل نفوذ وکاروي او یا هم د خپلو نیابتي ملاتړو په واسطه د امریکا پر نظامی مراکز او جنگی بیړیو له عواقبو پرته مستقیما بریدونه کوي.
جمهور غوښتونکي د روان کال په پیل کې د بایدن د حکومت په هغه قرارداد نیوکی کوي چې د 500 برابر تشوي په بدل کې د ایران 5 میلیارډ ډالر آزاد شوي.
کله چې دا حکومت ایران ته پیسې آزادوي یا د بندیزونو عملی کول کموي نو دا د ایران د خلکو د اسرائیل د خلکو په وړاندې ترهګریز عملیات تمویلوي. زه په نږدې ورځو کې د متحده ایالاتونو د وسیدونکو په اړه هم اندېښمن یم.
د ایران د ترهګری د نه تمویل طرح چې د هغه هیواد 5 میلیارډ ډالر کنګل کوي د کانګرس د دواړو ګوندونو په ملاتړ تصویب شو.
که خدای مکړه د ایران حکومت د هغو برمته شویو له آزادېدو وروسته د یو امریکایي په برمته کولو قادر شي موږ باید دغه امتیاز ورڅخه واخلو. دا یو مشروع معامله نه ده کله چې امریکایان برمته کیږي.
امریکایي قانون جوړونکو د سه شنبه په ورځ اچ آر سل بیا وړاندې کړ چې د یو دیموکرات سیکولار او غیر اټومي ایران څخه د امریکا د کانګرس ملاتړ څرګندوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
نورو نړیوالو مسایلو ته براشو. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د هغو اتو امریکایانو له کورنیو سره ولیدل چې لا تر اوسه د حماس لخوا په اسرائیلو باندې د اکتوبر په اومه د خونړي برید په ترڅ کې یرغمل نیول شوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت لوی سلاحکار جان فاینر په دې غونډه کې د بایدن سره مل وو او د حماس لخوا د یو یرغمل شوي سګوی د کلچین پلار جاناتن د کلچین د غونډې نه خورا رازی کاری دا ویل چې دوی ډاډ تر لاسه کړ چې په واشنگتن یا سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر بایدن او د هغه د ادارې په شان بل غوړه ملګری نشي موندلای. بل پلو د اروپای اتحادیې مشران نن پنجشنبه په برکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې دپاره راټول شوي چې هدف یې د اوکراین دپاره د پام اړولو بحث پرانستل او د دې هیواد دپاره د 500 میلیاردو یورو مالی مرستې تصویبول دي. خو د هنګري صدر اعظم ګواښ کړی چې په دې مسلې کې به د هر ډول معاملې مخه ونیسي. د اروپای اتحادیې مشرانو د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پیل کې هڅه وکړه چې په جګړې کې د اوکراین سره د دوی دوه ډېرې ابتدایي ژمنې وساتي چې په یو یې د دغو پیسو ورکول دي او بل یې دا چې دا پیسې په څه ډول د روسیې د یرغل مخه ونیسي او دا هیله ژوندۍ وساتي چې یو ورځ به اوکراین وکړی شي چې د دغه بډایه بلاک برخه وګرځي. تر دې وړاندې د اروپای اتحادیې یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د دې اتحادیې هیوادونو موافقه کړې چې په راتلونکو دوو کلونو کې تر 6000 زیاتو زیانمنونکو مهاجرو ته د اوسېدو اجازه ورکړي. دا د 13 کلونو په پرتله د شمیر زیاتوالی ښیي. دوی همداشان هغه تورونه رد کړل چې ګواکې دغه بلاک د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د اوکراین کډوالو زیات هرکلی کوي. د اروپای اتحادیې د یو سند سره سم په 2023 کې د اروپای اتحادیې شاخو ولسو هیوادونو د بیا میشتیدنې ژمنې کړي چې په دوی کې جرمني، فرانسه او هسپانیا درې تر ټولو سخاوتمند هیوادونه ګڼل شوي دي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په ورستي حالاتو خبروي.
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورو نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد،
پیخور،
کولمبیا، میزوری،
کالیفورنیا، لس انجلس.
دا امریکا غاگ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی.
دا بیان آزادی مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
هیله ده چې زموږ د خبرونو لیدل ته دوام ورکړي. بیرته ګرځو افغانستان ته. په خوست ولایت کې د ښځو هغه مارکیټ چې ټول پلورونکي او پیرودونکي میرمنې دي، که څه هم دغه میرمنې د خپل روزمره ژوند څخه خوښي ښکاري، خو د برېښنا او پانګې له نشتون څخه سر ټکوي. بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې هڅه کوي دا مارکیټ په قرارداد ورکړي تر څو د نورو ستونزو تر څنګ د میرمنو ټول د اړتیا وړ توکي هم همدلته پیدا شي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
دا په خوست ولایت کې د میرمنو یوازنی مارکیټ دی. د دې شهر زیاتره میرمنې د خپل روزمره اړتیاو د پر کولو په موخه هم دې مارکیټ ته راځي او د خپل اړتیا وړ لباسونه پیری.
نر خزر راش په خپل پاخه دي ترشي، هر شی د خپل پاخه شایم کولی. لکه سره کاني بازار کې د شاینر شي په کولای سړی وي، نو دا هر رقم دي کندوري ناري نادي بخي نه خزینه دي په خپل پاخه دي هر شی په ستای شي. بخي دلته مې ډېر نه خوشو دي، خدای دې ولې دا مارکیټ نه را په مخلو شي. بخي ماشاله دې خزینه.
بل لورته دغه مارکیټ پلورن کې میرمنې که څه هم ل خپل روزمره ژوند څخه خوشاله ښکاري، خو وایي چې د لوهو او دننه په مارکیټ کې د برېښنا نشتون یې روزګار ته زیان اړولی دی. د دوی په خبره چې د مازیګر له لمر لوی دوه سره مجبورې دي تر څو خپل کاروبار بند کړي.
غوښتنه ده چې مصرف خرولې مصرف ولا کې همکاري وکړي چې دایمه تلوفه جوړه کړي، اوس چې څوک راشي دا پاتان نه کیږي. زنانه مارکیټ ته یا شپنه د بل چیږي. موږ د مارکیټ کې ورک نه لرو، کوکوړي چې مو تر نو وخت د کوم نشو کړي. ځکه چې مازیګر چې سترګې ډوبه شي د زنانه دکانونه دي چې چاینه کیږي. هغه کیږي سره. موږ سره چې دای ورک هغه وشي چې مقصد ورک تا وشي.
کی کری دی وختونه دي چې پال دی بوتونه دي. هر شای ورکی دی داله، بل خو باید مو سره لگا کمک وشی خواده. ویلی ورورا چو گو خواه غریبات، هر سری غریبات کنا پیسا نلری. چو دا کندریز داشی مو سره ماشین ورکی کی دوایشی لکه دکری ورکی وشی، یو دا کندری ورکی داشی کنا دا خواه طرف که مو دا گفتن غورو کمد.
دا خوز شاروالی مسئولین دا میرمون ستونزی پر زای گرنی. د دوی په خبره چې د نورو ستونزو د حل ترڅنګ به د دغه میرمنو لپاره د پانګونې او مرستو هڅې هم وکړي.
دومره بودیجه دومره وس نه لري چې یو دکان دې ډک. اوس وخت کې موجوده تقریبا موږ یو چا سره خبره کړې چې د ټول مارکیټ یو چا ته قرارداد ورکړو، هغه پانګونه کوي وکړي او هغه څه چې زرانه دي په کار دي مکمل د مارکیټ پیدا شي. اوس خو داسې غریب زرانه وکړي چې یو المري سوال هم نشته، نو څومره شي کولی چې غیر خبر شي هغه مشکلات
حل. ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو پر زده کړو او کار بندیزونه ولګول، د دغه مارکیټ پلورونکي شزي وایي چې زیاتره په زده کړو سنبال میرمنې هم په دې مارکیټ کې په کار بوخت دي. دا چې په لوست سنبال میرمنې به بیا کله خپل مسلک او کارونه دوام ورکوي لا څرګند نه ده. شمسرین امریکا غږ.
تاسو د امریکا غږ دری او پښتو ګډ خبرونه ګوري. پښتو خبرونه پای ته ورسیده خو دری خبرونه اوس نشر ته چمتو ده. څو شپې وروسته زما همکار سحر عظیمی به تاسو ته خپل خبرونه وړاندې کی. سلام سحر جان، په خیر راغلی په پروګرام کې. څه لری
مرانه شایسته جان؟ سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده مصاحبه ویژه با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد بر افغانستان خواهیم داشت. امیدواریم که بینندگان با ما باشند و این مصاحبه را ببینند. در جریان برنامه دیگر موضوعات هم داریم که با هم